پاسپورت ودانش ته ده خود و کوټی لري مراجعین زیات دي غلطی نه شي پورا کولای
زمانم قیام الدین خیام د کڅه هم نارینه په هر شکل سره راتللې شي خپل مشکلات او ستونزې به حل شي خو لوی ستونزه د زنانه او د خزینه او د چدل تړیر خزینه د پاسپورت اخیستو د پاره راځي د پاره ځانګړې ځای نشته د انتظارګان نشته د خپل ودانی نه لري
دوی له دولت غواړي چې د پاسپورت څنګ د پاره ودانی جوړ کړي سو د مامورینو او مراجعینو ستونزې هواري شي
نو زما هله دا ده چې حکومت د پاسپورت د پاره ځانګړې ودانی جوړ کړي
نو د دولت نه هله دغه ده چې د دې لپاره خپل ودانی جوړ کړي تر څو د نارینه او مراجعینو لپاره د خزینه لپاره بیل بیل جلا جلا ځایونه جوړ شي
د کونړ امنی قومندان جنرال جمعګل همت ازادي راډیو ته د پاسپورت د دفتر ودانی نشتون ستونزه ومنله او وی ویل چې دوی یاد مشکل څو ځله د کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي او ژمنه ورسره شوي چې په راتلونکي لمریز کال کې به پاسپورت څنګه ته نوې ودانی جوړ کړي
زموږ کومندانی په اساسي معیار جوړ شوی نه ده ځای ډیر محدود دی بیا هم د دې تر څنګ زموږ د خوندو د پاره زموږ د سیاسرو د پاره موږ یو کوچنک ځای چې زموږ په واسطه توان کې وو د دوی د انتظارخانې په شکل موږ جوړ کړی دی د دې د پاره هم تدابیر نیولی دي او د جنرال وزیر صاحب داخلي سره په دې مورد کې غوښتنه کړې ده جنرال وزیر صاحب داخلي دا وعده را سره کړې ده چې ان شاء الله الرحمن د پاسپورت لپاره به دوی یو مشخصه ودانۍ جوړي په راتلونکي کال کې به انجینران راځي او د دې د سروې لپاره به مشخص ځای موږ شروع ټاکو
د پاسپورت مسؤلین وایي له کومې ورځې چې پاکستان افغانانو ته د تورخم په دروازه د تګ راتګ د پاره د پاسپورت او ویزی درلودل شرط یې نو له هغه وروسته د دوی په دفتر ګڼه ګوڼه زیاته شوی او هر ورځ لسلو زیات کسان ورته د پاسپورت اخستلو په خاطر مراجعه کوي خو دوی سره دومره امکانات او پرسونل نشته چې د ټولو کسانو ارسپانی واخلي مامورین یوازې دا ویو تنو عریضو کارونه خلاصوي او د نور اجراتو د پاره کابل تلیږي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د عراق امنیتي ځواکونو د موصل ښار په جنوب کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کلي له داعش څخه نیولې دي د راپورونو له مخې د داعش تر واک لاندې سیمو کې ناوړه بشري وضعیت او د داعش له لورې له نورو انسانانو څخه د سپر په توګه ګټه اخیستنه د دې لامل شوی چې د دې ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات ورو ورو مخ ته ولاړ شي احمد شیبار په دې اړه رپورټ جوړ کړی
عراقي ځواکونو موصل ښار ته نږدې یو شمېر کلي د اسلامي دولت د لیلا یاغیانو پاک کړی دي دا کلی د موصل په جنوب کې دی او د چهارشنبه په ورځ عراقي ځواکونه ونیول د موصل د عملیاتو قمندان ډګر جنرال نجم جبوري وای یو شمېر کلی د داعش له شزینه وسلوالو سره تر سختو جګړو وروسته د موصل په جنوب کې مشلاندې کړل په زرګونو عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه ملاتړي دي په موصل کې عملیات کوي د جولای په میاشت کې د قیاره په نوم د هوایي ځواکونو اډه ونیول شوه او هلته شاوخوا زر امریکایي عسکر دېره دي دا اډه له موصل شپېته کیلومتر لري په جنوب کې پراته ده د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګرمن کریس پارکر وای یاغیانو تر وسه وساتڅه وکړه چې د قیاره هوایي اډه ناکاره کړي خو بریالي نشول نوموړي رویټرز اژانسته وویل چې د موصل په جګړې کې نړیوال ائتلاف د عراقي ځواکونو هر راس ملاتړ کوي
It's a very big operation going on right now and this is a
د موصل د اسادولو لپاره روان عملیات ډیر ستر عملیاتي د قیاره اړه د دې عملیاتو لپاره ډیره مهمه ده عراقي ځواکونه له دې اړې زرګونو سرتیرو ته لارښوونه کوي موږ شهر څخه په دې اړه کې لرو ګټه ترې اخلو تر څو د موصل په لور د عراقي ځواکونو د پرمختګ ملاتړ ته ادامه ورکړو موصل ته چیرمه چې په تیرو څو ورځو کې کوم کلی آزاد شوی دی د خلکو وضعیت پکې ډیر خراب دی یوه ستونزه د تنفسي ناروغیو ده چې علت یې د جګړو پر مهال د کیمیاوي وسلې استعمال او د خاورو دوړو او لوګي زیاتېدل دي د راپورونو له مخې تر زرو ډیر کسان دغه ستونزه لري او د دوی د سیمو له آزادېدو وروسته یې درملنه روانه ده د مشاق سیمه د سلفر او تاسیساتو د نږدې پرته ده د دې سیمې یو اوسیدونکي محمود الخلاف وای د دورور داعش ووژه او ډېرې سختۍ پرې تېرې شوې دي بد وضعیت و دوی ستا د ژوند د هر څه په اړه پوښتنې کولې د کاروبار په اړه نو مجبوره وي چې د عشر او زکات په نوم پیسې ورکړي که مو د دوی ملاتړ نه کولی هر څه یې له تاسو اخیستل
تر دې مخکې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمشنر زید راد الحسین ویلی وو چې داعش د موصل شاوخوا کلیو تر 1500 ډیری کورنۍ ګروګان کړی دی. د په وینا له دغو خلکو داعش په جګړې کې د سپر په توګه استفاده کوي.
گرانو اوریدونکو، د یکشنبه ورځ چې د لړم یا د عقرب نهمه ده چې د اکتوبر دیرشمه کیږي، په اروپا کې د وخت له بدلېدو سره سم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په 0.15 او متوسط موج 2.89 همداراز په لنډو موجو 9.0 10.89 10.85 12.015 12.140 کیلو هرتز او همداراز په 15.14 22 او 25 مترو واوري.
مننه چې تر دې دمه له موږ سره پاتې وي. ازادي راډیو همدا شیبه په ټول افغانستان کې اوري. کولای شئ د ازادي راډیو پښتو فیسبوک هم تعقیب کړئ. خبرونه او راپورونه تازه او هر شیبه په دغه فیسبوک لویږي. کولای شئ خپل نظریات هم پرې ولیکئ، همداراز په پراخو بحثونو کې برخه واخلئ. وروسته له دې 219 پروګرامونو درته خبريږي. لومړی د بشري حقوقو پروګرام دی چې سید کمال شاه عارف جوړ کړی، او دویم پروګرام هم د ژوند په شیبو کې پروګرام دی چې محبوب شاه محبوب جوړ کړی دی. دغه دواړو پروګرامونو اوریدلو ته ستاسو توجه اړوم. هیله ده تر پایه واوري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بلی خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مسؤل رفیع الله بیدار دی. بیدار صاحب، په ورستۍ جګړو کې د ملکی تلفاتو کچه څومره ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې په دغه جنگ کې چې راپېښ ده زموږ مل د پاره، ډېری ملکیان یعنی ښځې، ماشومان او بوډاګان، نارینه، هغه کسان چې په جنگ کې د یو فریق سره ولاړ نه دي، هغوی ته زیان رسیږي، یا مړ کیږي، یا زخمیان کیږي، یا کورونه ورانیږي، یا حاصلات د منځه ځي، یا ورشو د منځه ځي، یا حیوانات، اهلي حیوانات لکه واخوسی د منځه ځي. دا ټول اضرار د جنگ دي چې ملکیان ترې پیخیږي، او دا یو غټ بشري ناورین وو په دغه جنگ کې.